دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن یو چمبر د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه ولولم په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ دوه عسکر د شنبې په ورځ د قندهار ولایت د شینډن د ډنډ په ولسوالۍ کې له یو نظامي کاروان سره نږدې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د ای پی خبری اژانس رپورټ ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې دوه تن عسکر زخمیان شوي دي. د ایران پاسداران انقلاب د یوکرین د مسافرونکو الوتکې د ویشتلو او راغورځولو مسؤلیت قبول کړی. د سپای پاسداران د قلی اردو عمومي قمندان جنرال امیر علی حاجی زاده د شنبې په ورځ د ایران دولتي تلویزیون ته ویل زه د دغې پیښې بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلم، خو د هغه له اعلان نه سمدستي وروسته یو شمیر خلک په تهران کې سړکونو ته راووتل او د حکومت په خلاف شعارونه ورکړل. د دې نه مخکې د یوکرین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د شنبې په ورځ غوښتنه کړې وه چې د ایران حکومت د هغو کسانو ته سزا ورکړي چې د چهارشنبې په شپه د تهران له نړیوال هوایي میدان نه له پورته کېدو وروسته د یوکرین بوئنګ مسافروړونکې الوتکه په نښه کړې وه. په دغه پیښه کې د ایرانیانو او کاناډایانو په شمول یو سلو شپږ اویا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په مرکې کې بیا خپل پخوانۍ خبره تکرار کړه او ویل کې را غواړي چې متحده ایالات له هغه هېواد نه خپل عسکر وباسي، نو لومړی دې ورته ټولې هغه پیسې ورکړي چې امریکا په عراق کې په خپل فوج باندې لګولي دي. د اسوسیټیډ پریس خبري اژانس د رپورټ په اساس د جمعې په ورځ د سلطان قابوس بن سعید ال سعید لمړني وروسته حسین بن طارق ال سعید د عمان د نوي سلطان په توګه نومول شوی. د عمان نوی 15 کلن سلطان د قابوس د تره زوی دی. اسوسیټیډ پریس د عمان د دولتي رسنیو له قوله ویلي چې قابوس په خپل ثبت کړي پیغام کې هغه له خپل مرګ نه مخکې د خپل جانشین په صفت باندې غوره کړی وو.
وعلى الصعيد الخارجي فاننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل.
دا د نوي سلطان غوګو چې د شنبه په ورځ په سلطنتي تخت باندې لکه ناستو وروسته وینا کوله. قابوس د ځانګړو مراسمو په لړ کې د شنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو. هغه د سرطان د ناروغۍ په وجه د 90 کلونو په عمر مړ شو. د واورو یو ډېر سخت توپان د شنبې په ورځ د امریکا جنوبي ایالتونو پراخه برخې وځپلې. لس کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي. د ای پی اژانس رپورټ ورکوي چې ورځنی ژوند په ډېرو جنوبي ایالتونو کې په ټپه درېدلی دی. د توپان سره باران او ټورنیډوز یا غلغلۍ هم ملګری وي. لوی لارې تړل شوي دي او په هوایي میدانونو کې پروازونه ځنډېدلي دي. په تایوان کې د شنبې د ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې موجوده جمهوري رئیس تاسی انګوین د 55% رایو په ګټلو سره بیا د 4 کلونو لپاره د جمهوري ریاست مقام وګټه. نوموړي له چین سره د تایوان د یووالي کلکه مخالفه ده او د تایوان د استقلال طرفدار ده. خو ژمنه یې وکړه چې له بیجنګ سره به د ښو اړیکو د ساتلو په خاطر مذاکرات وکړي، مګر سمدستي څرګندنه ده چې آیا بیجنګ به له هغې سره خبرو ته تیار شي او که نه. چین ګواښ کړی دی که تایوان بشپړ استقلال اعلان کړي بیجنګ به په زور ونیسي. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي وروسته له هغې چې یو ناڅاپه د برېتانیې د ملکې المسی شاهزاده هری او د هغه میرمنې میګن یو ناڅاپه اعلان وکړ چې دوی نور له خپل شاهي مسؤلیتونو نه ځانونه ګوښه کوي او په تشریفاتي مراسمو کې ګډون نه کوي. د شنبې په ورځ ملکې الیزابت خپل مسی د عاجلې مشورې لپاره شاهي ماڼۍ ته ورغوښت. د برېتانیې خارجه وزارت د شنبې په ورځ په تهران کې د امیر کبیر د پوهنتون مخې ته د 100 ساعتونو لپاره د ایراني چارواکو لخوا د برېتانیې د سفیر راب میکیر نیول له نړیوال قانون ښکاره او برعلی سرغړونه بللې ده او په کلکه یې د دغه اقدام غندنه کړې. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې په افریقایي هواد نیجر کې د پنج شنبې په ورځ د پوځ پر یوې نظامي اډې باندې د جهادي وسلوالو په مرګانۍ حمله کې د وژل شوو عسکرو شمیر د شنبې په ورځ نهتیاته ورسېده. تېره میاشت هم د القاعدې مربوطو جنګیالیو د نیجر د پوځ یو اویا عسکر وژلي وو. او د ای پی خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د شنبې په سهار د 5.9 درجو په قوت یوې زورورې زلزلې د امریکا د پورتوریکو سیمه چې د پاسفیک د سمندر په غاړه پرته ده وځپله. دا د دې سات خبرونه.
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دروندونکو خبرنام د امریکا غاګ آشنا رادیو اوریدل. تاسو د امریکا غاګ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاسئ چې د واشنگتن نه نشریږي او د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وایي د شکایتونو د څیړلو په اساس تر اوسه د 2500 محلونو رای بیا شمیرل شوې دي او تفتیش شوې دي. په مکرې په اړه د کابل نه د امریکا غاګ د خبريال ممتاز بهیر راپورته.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له کابل پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د سیړلو پړاو بشپړ شوی او وز د کمیسون ولایتي دفترونه د شکایتونو د ارزونې په اړه د فیصله او ابلاغ پر پړاوونو کار کوي. د دغه کمیسون د ویان مرستیاله زرمینې کاکړ د شنبې په ورځ امریکا غټول چې د شکایتونو د سیړلو په نتیجه کې تر اوسه د 15 ولایتونو د شاوخوا 2500 محلونو رای بیا شمیرنې او تفتیش تللې دي.
د انتخاباتو کمیسیون ته یو مکتوب لیږلې چې خپل آمادګي ونیسي هر کله چې زمون کارونه نهایي شو بیا هغه بیا شمیرنه کوي. د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتي ډلو او ناظرینو په حضور کې مونږ هغه ته مکتوب وسول دي چې هغه خپل په هغه ولایتو کې چې مونږ بعض تعداد د محلات بیا شمیرنه تللې دي په هغه ولایتو کې باید هغه خپل مشخص او کلی آمادګي ولري چې بیا هر کله چې زمون کارونه نهایي شو هغه محالات بیا
شمیرنه تواستوي. اغلی کاکړ ویل چې د شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق په برخه کې د دواړو انتخاباتي کمیسونو ترمنځ ښه همکاري موجوده ده. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسون یو ویان مرزا محمد حق پرست امریکا غټول چې تر اوسه د شکایتونو د کمیسون لخوا دوی ته کوم رسمي مکتوب نه دی رسیدلی.
تر اوسه موږ ته رسمي پلان په دې برخه کې نه دی راغلی. د شکایتو کمیسون لخوا څه رسمي بنان نه دی شریک شوی. یو وخت شریک کمیسون د اصول او قانون له مخې خپل اجرات
په ورته وخت کې د افغانستان له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه د شکایتونو په اړه د شویو پریکړو د تطبیق په برخه کې د دواړو انتخاباتي کمیسونو ترمنځ پر ګډه همکاري او همغږي ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا امریکا غټول
له تاکونو کمیسون له هم غوښتل مو ده چې دوی باید د شکایت کمیسون سره موازی په توګه حرکت وکړي او هغوی حمایت وکړي تر څو چې موږ د دې مراکز او د دې محلاتو چې د شکایت کمیسون هغوی ته د بیا شمیرنې د تفتیش او د ابطال دستور ورکړي دا هغوی ته همکاري وکړي د هغوی تصمیم د ټول طرفونو د تاکنیزو دلو او د خلکو د منلو ول وکړي.
خود فیفا ویاند د وخت کموالی ته په اشاره د انتخاباتي محلويش پر نقضولو اندېښنه وکړه او ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید خپل ټول چارې په قانوني موده کې بشپړ کړي. د انتخاباتي محلويش پر اساس د شکایتونو د ثبتولو د پروسې د بشپړېدو وروسته د شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونه 15 اسکاري ورځې وخت لري خپل فیصله اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتو د محلويش په اساس راتلونکي دوشنبه د شکایتونو د سیړلو لپاره ټاکل شوی قانوني موده پای ته رسیږي. خو دغه کمیسون د چارواکو پر وینا کمیسون بعد د شنبې تر ورځې د شکایتونو د سیړلو شاوخوا 15% کار بشپړ کړي.
په ایران کې د یوکرانی الوتکې د وشتل کېدو او په افغانستان باندې د امریکا او ایران د شخړو پر اغیزو د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د ولسی جرګې د غړي غلام ولی افغان سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو پام راګرځوم.
افغان صاحب سلام، پروگرام ته په خیر راغلی. ایرانی پوځیان وایي چې پر الوتکه د راکټ ګمان کړه
لنه کله پر سر د سړي پر اعصاب باندې هم تغیر دغه تاثیرات تشوي او بیا نو سړي داسې پيو بعد او مبهم حالت کې پاتې کیږي. نو کله نه کله د ډیرو شانو تشخيص ته د په خاطر نسی کولای چې دوی ډیر تکیک متوجي او د دوی څخه داتیر وتنو. په لحاظ د جنگ وصول انداز چې همیشه تاوانونه یې پکښ کې نو ولا د دې الوتکه د غرزیدو څخه زموږ هم ډیر متضرری چون افغانان هغه غریب او بیچاره ټولنه ده چې هر چا په افغانستان کې خپل د افغانستان په وجود کې خپل رول ادا کړی دی. په دې ټول الوتکه کې هم زموږ لاس افغانان او نور ټول یو څلور شپږاویان لپاره ورته چې ټول بیچاره په شهادت په نصیب سو او په اصطلاح یو صدمه او ضربه د زموږ د ملتونو لپاره ولا ډیر ځای او غلط تیروتنه
هر څه کې په هغه شپه چې ایران د امریکا پر اډو راکټي برید وکړ او په سیمه کې وضعیت جنگي و. ولې د ملکی الوتکو پرواز ته اجازه ورکړل شو؟
نو تا بنده د خپل د ایران خپل پالیسي د باید بین المللي ټولنه د دوی څخه د پښتنه و غښتنه وکي د یو څلور شپږ او ملکی وژنو خلکو وژنه یو عادي خبره نه ده. دا باید پر ارخیزه و ټاکل سي. دا باید یو بین المللي اي حد پدېته تینسي بین المللي ټولنه یو اي حد د خپل طریق نه جوړ کی چولار سي د مسولینو نه ژغو کی او د دوی د تغه تخنیکی مسولینو نه د پښتنه وکي او جدي پایګری د پښتنه زنده وکي او ورته ودیته متوجي کی چې ولی تاسو ولی دومره تیر وته نه کوي چې یو مسافر بری الوتکه تاسو ولی او پاغه کی یو څلور شپږ راوی نه پر شهادت رسیږي او بیا وایي چې زبرشت تیر وته نه سوي دا موږ خپل اشتباه منو شو چې ته اشتباه منی یو څلور شپږ راوی نه پر خو په خله دیږي او دغه د جملې نه لسم یوازې تنها افغانان دي افغانان هغه بیچاره او غریب خلک دي چې هر چا په وجلو کې شپراخه ونده خسته دا هیڅ چاته د دوی ژوند ته توجه نه کوي.
راځي چې مشخصا د امریکا او ایران پر شخړو او د هغه تاثیرات په افغانستان باندې پرې باندې الکس خبري وکړي. د ایران د هوایي قواو یو قومندان له افغانستان له خوتي چې امریکایان دي مو باسي تاسو د ولسی جرګې د وکیل په صفات پر اړه څه نظر لرئ؟
د امریکایانو وتل د افغانستان دا نه په ایران پر تړلې موضوع دا افغانانو ترمن خپل یو موضوع ده د استراتیژیک تړون لاله راغلي دي او دلته په افغانستان کې نظر په ضرورت وسپیلن مشتي او دلته شپې ورځې سبا کوي خو فقط سبا په نظر د ایران د پاره دغه یو غشتنه د افغانستان د حکومت نه قانوني او لازمي ده چې دوی وایي چې موږ د خاورې نه دي استفاده نه کوي نور د افغانستان د امریکا وتل دا افغانانو خپل فیصله ده او دا د دوی خپل حق دی که ورته اجازه ورکړي کې پرېږدي کې غواړي کې نه غواړي ولی دوی فقط زموږ څخه د منځ ته غاوندي هوا دومره غوښتنه کولای شي چې زموږ د خاورې دی دوی په اصلاح تر بریدونو لاندې رانسي او یا دوی زموږ د خاورې څخه متضرر نسی دا د دوی قانوني حق دی منځ ته یو غاوندي هوا هم تا دا حق نه دی چې دوی وایي چې تاسو امریکا او بس یا نه باسي چې موږ امریکا به ستو نو زموږ سره څه کوي چې کړي دی په دې مقابل کې نور دې په داتل سکاله کې زموږ سره کم څه کړی دي
صحیح تاسو پوهیږئ د عراق پارلمان د امریکایانو پر وټولو فیصله وکړه داسې ویل کیږي چې هلته ډېر ایرانی پلوي وکیلان شته د افغانستان په پارلمان کې د ایران نفوذ څنګه ده
زه نه پوهیږم چې د افغانستان په پارلمان کې د ایران نفوذ ستکه نسته دغه تصمیم او یا دغه خبره چې تاسو یادوي د ازما په مخ کې په پارلمان کې نه بيخي متراسه وي د نام راغلي د نام تر اوسه پرېزه پېدلم چې احمد مستقیما د ایران سره روابط لري کې لري د پردي شاته به لري هغه د خپل دغه معلوماتي تر اوسه پرې په پارلمان کې ازما په بدن کې چې تقریبا ناتم یا شکیر چې په پارلمان کې ملحس دی ولسونو دی استاد په سپېڅلې الته دند اجرا کوم تر اوسه پر الته د امریکا د وټولو پاړه کوم موضوع نه درغلی او نه هم د چا خبرګون مجلدل دی چې د احمد ویل چې وجزي یا محمد ویل چې وجزي د امریکا وطن د افغانستان څخه په یو وصول کې ښه خبره ده مونته په داسې استراري حالت کې تر واده پرې فاته کېدل یو ضرورت دی کچيري زموږ سره ایران یا په استلا نور مملک زموږ غواړي چې د افغانستان څخه امریکایانو او زموږ سره د پسول حق کوم کوکي زموږ سره د پدې خوند روزي کومه کوکې زموږ سره د زموږ د حکومت په متحدوالي او جوړوالي کې کومه کوکې بیا به امریکایانو ته مثلا د یو بشرتو د ټیپ لحاظ او د نړیوالو قانونو مطابق به موږ دوی توای چې ورور نور زموږ وطن جوړ دی او تاسو ته اجازه ده پر دې خلګو ولې د سترګمی چې به موږ په ملک کې څلويش کال کې ژوند شپه ده
او اوس هم درنډونکو یو نړیوال راپور لرو. شمالي کوریا وایي امریکا باید زمونږ غوښتنې به له قید او شرط ومني. د امریکا خبريال بیل ګالو په دې حق له دا راپور لیکلی.
شمالي کوریا وایي دا به تر هغې پورې د امریکا سره اتمي خبرې پیل نه کړي تر څو چې دغه غوښتنې به له قید او شرط نه منلې نه وي. دا د شمالي کوریا وروستۍ نخې نښانې دي چې غواړي په 2000 کال کې سخت دریځ غوره کړي. شمالي کوریا د امریکا سره څه باندې یو نیم کال په خبرو ځای کړی دی. دغه تفسیر د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرون د شنبه په ورځ کړی و. که څه هم چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روابط د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سره بد نه دي او دغه مامور ویلې کیم به داسې پریکړه ونه کړي چې د ده په شخصي اساساتو باندې ولاړ وي. د شمالي کوریا ډیپلوماټ ویلې د دې لپاره چې خبرې پیل شي امریکا باید زموږ غوښتنې به له قید او شرط نه ومني. د ونه ویلې چې دغه غوښتنې څه دي. شمالی کوریا په پرله پسې توګه د امریکا بین المللي اقتصادي بندیزونو، د امریکا او جنوبی کوریا د ګډو نظامي تدبیقاتو او د وسلو د خرڅلاو په باره کې شکایت کوي. د امریکا او شمالی کوریا خبرې د 2019 کال له پیل نه را په دیخوا په ټپه ولاړې دي. شمالی کوریا اوس قوي اشارې رسوي چې په وضع کې به زر خواله رانشي. کیم تیر هفته وویل د ده هیواد باید د امریکا سره د اوږدې مودې په ټپه ولاړ حالت ته تیار اوسي. د ګواه هم وکړ چې د توغندۍ وي اتومي ازمایښتونه پیل کوي. دارنګه اقدام به د ټرمپ او کیم ترمنځ شخصي روابط خراب کړي چې شخصي لیکونه یې سره رد بدل کول او درې ځلې ملاقاتونه سره کړي دي. دغه روابطو پراخ پرمختګ ونکړ. د ځینو اټکلونو په اساس د هغه وخت نه راپدی خو چې ټرمپ او کیم د 2013 کال د جون په میاشت کې خپل لومړی عالی غونډه وکړه، شمالي کوریا د لسو اضافي بمونو لپاره کافي اتمي مواد برابر کړل.
درنوونکو، د امریکا غاغ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ناوړه. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وای د ایران او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د کړکیچ نه ورسته د افغانستان د فزانه د نړیوالو هوایی کرخو د الوتکو پروازونه 15 په سلو کې زیات شوې دي. تفصیل د کابل نه د امریکا غاک د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د روان شخړې د پیل وروسته یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو دغه تاوتریخوالي ته په کتنې پرېکړه کړې چې منځني ختیځ، جنوبي اسیا او اروپا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران په ځای د افغانستان له هوایي قلمرو څخه الوتنې وکړي، چې ورسره د افغانستان په فضايي قلمرو د دغه فعالیتونو شمېر په تېره یوه اونۍ کې 15 زیات شوی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ایران او امریکا ترمنځ خلو د زیاتی دو وروسته افغانستان خپل هوایی حریم نړیوالو الوتنو ته د نړیوال ملکی هوایی چلند ادارې ایکاو او د نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې ایتا په وختنه پرانستی دي.
په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د تیرېدلو په الوتنو کې 15% زیاتوالی لرو. په اوسط ډول مثلا اوس مهال له 300 څخه زیاتې الوتنې د افغانستان له فضا څخه ترسره کیږي.
افغانستان د هر الوتکې څخه چې دغه هیواد له فضايي کلمرو څخه تیریږي اوس امریکایي ډالر حقلو بل پیس اخلي. یو شمېر نړیوالو شرکتونو له وړاندې اعلان کړی چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ پیښ شوي جنجالونو ته کتنې د ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای له نورو لارو کار اخلي. د افغانستان د هوایي چلند ملاتړ د ټولنې رئیس محمود شاه حبیبي قسم د افغانستان له فضا څخه د الوتنو شمېر زیاتوالی د وایدو زیاتېدو په برخه کې مهم ګڼي، خو شي دا لا څرګنده نه ده چې د الوتنې به تر کوم مهال پورې په همدې کچه دوام ومومي.
فعلاً د پاره چون هغه پروازونه تقریبا 15% پروازونه چې اضافه شوي دي، کېدای شي به افغانستان ته د کال ته شل څخه تر 25 ملیون ډالر پورې اضافي عواید لاسته راوړي. خو د هغه تر څنګ افغانستان نور ظرفیت افضای نور ظرفیت هم لري. موږ نه باید یوازې داسې موارد ته په نظر کې ونیسو چې زموږ همسایه په مشکل راشي او زموږ پروازونه ډېر شي. موږ فضا نور ظرفیت هم لري. موږ باید خپلې فضا ته د هغه اړخه کار وکړو. ایران کې حتی امن هم وي، بیا هم د دنیا هوایي شرکتونه دا قسمونه
د افغانستان د فضا څخه استفاده وکړي. د سیرونو لمخې د منځني ختیځ، اروپا او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان د فضا څخه کار اخیستل د نورو فضايي لارو پرتله فاصله لنډوي او د تیلو په مصرف کې د سپما سبب ګرځي. په افغانستان کې په پراخه کچه د رادار د سیستم د شبکې نشتون له امله د مخ ډیرو هوایي شرکتونو د دغه هیواد د فضا څخه د کار اخیستلو پر ځای له نورو فضايي لارو کار اخیست. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې د معلوماتو له مخې کله چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زور واخیست، پاکستان پر نړۍ والو هوایی کرخو خپل هوایی قلمرو د څو میاشتو لپاره وتړل، چې ورسره د هوایی لارې د اوږدېدو او د ځینو هوایي شرکتونو لخوا د لارې د بدلېدو له امله افغانستان د میلیونونو ډالرو زیان ولید.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د لویدیځ افریقا د 15 هیوادونو مشران به د جنوري د میاشتې په 14 نیټې د فرانسې په جنوب لویدیځ خارګوټي پاو کې ملاقات وکړي. د امریکا غا خبريال نیکولاس پیناوت په دې حق لا دا راپور لیکلی.
ماکرون چې دغه غونډه را بلل د غواړي د څرګند کړی آیا مالی، موریشس، نیجر، چاد او بورکینا فاسو په خپل هوادونو کې د فرانسې اسکر غواړي یا نه، او د پراخه بین المللي مرسته لپاره زمينه برابر کړي. دغه ملاقات په هغه ستونزو باندې ټینګار کوي چې د افریقا په دغه سیمه کې د پخوانی استعماري قدرت لپاره پیدا شوې ده. د لویدیځ افریقا دغه 15 د جی 15 په نامه د ساحل ډله جوړوي. په ساحل کې به امنیتي حالات هغه وخت ښه شي چې دغه سیمې لپاره بین المللي مرسته زیاته شي چې دا د پاو د غونډې پراخ موضوعات مګر د هر چا د پخوانی استعماري قدرت لپاره حالات په ډراماتیکه توګه بدل شوي دي. ځکه په 2013 کال کې د آزاد کوون کې هیواد په هیڅ لیدل کېده چې مالی له جهادستان نو وژغورله. ډیر افریقایان وصف فرانسه د یو اشغالګر هیواد په هیڅ ګڼي. ابراهیم مایګا د امنیتي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې څېړنې کوي چې مرکزی په جنوبی افریقا کې ده. وای
یا د پلس ان پلس د اپل او دپار نن سولمن د لا مینوسما مې اوسی د باکان د لا فورس فرانسیز او مالی نن سو کانټکست کولا لیو لا
لمالینا د خارجي قوا او د فرانسا او د تروریسټ زد برکانا عملیات د څوکالو لپاره د عملیات پر مخ بی دی. وای په دغه ارتباط با دغه غونډه په پاو کې وشي. دی وای داسې درکېږي چې محلي خلکو دغه بلنه ورکړې ده او په سیمه کې په فرانسا او نظامی عملیاتو باندې بې باوري زیاته شوې ده. او بل چې د نومبر په میاشت کې په محلي کې د فرانسې د هلیکاپټرونو د غورځېدو په پیښه کې د دغه هیواد 14 عسکر ووژل شو. د فرانسې عوامو د دغه جنگ د هدف په باره کې پوښتنه کوي چې وایي د جهادیزم په خلاف به دغه جنگ هیڅکله پای ته ونه رسیږي. په دې باره کې ډېر څارونکي وایي د څو کالو جنگ نه وروسته بې امنیتي لا تر اوسه په خپل ځای ده یا بدتر شوې ده. لیدا لیاموري چې د نیو ساوت امریکون لپاره د پالیسۍ په مرکز کې څېړنه کوي فکر کوي
It's really bad to unfortunately label it that way. And he has deteriorated in Mali, Niger, Burkina Faso.
So was a kharab da da halat to Mali, Niger aw Burkina Faso ki kharabi ge do 2019 kal de September aw December ni ki da Al-Qaeda pore talulu dalu ya de Islami dawlat dale lektar laga 200 askar وجلی دی. دا ښکاری چې فرانسه په دوه جالو کې بند پاتې وي. محلي خلک په کمزورو نتیجو باندې انتقاد کوي. فرانسوي عسکر د محلي پوځونو لپاره د زیاتو امنیتي ستونزو له پرېښودلو نه په غیر تللی نه شي. په سیمه کې د فرانسې پخوانی ډیپلومات نیکولاس نورماند وایي دا یو مشکل انتخاب دی.
There is no meaningful results against the jihadists. And also there is French bashing. A simple withdrawal would be much too risky.
د اسلام پالو په خلاف د معنی نه ډکه نتیجې د حمله ویره هم شته. مازی د عسکرو وتل به ډیر خطرناک وي. جهادستان به قدرت ونیسي او په هیواد به واکمنی کوي. زما په نظر د ستراتیژي ریډیکل بدلونی د حل لاره ده. د دې په ځای چې محلي پوځونه وظیفه سرته ورسوي فرانسوي عسکر باید د زیات څرګند نشي. د موادو، تجهیزاتو او استخباراتو په برخه کې ورسره مرسته وشي. ټاکل شوې ده چې د پاو په غونډه کې به د افریقایي اتحاد او اروپایي اتحاد استازي هم ګډون وکړي.
او اوس هم د ماشومانو د ګوزند په حق لپاره راپور لرو. د فرا پولات کې ډاکټران او چارواکي وایي چې زیات شمیر خلک اوس په دې ولایت کې د ګوزند د ناروغۍ په خطر او سرایت پوښیوي دي او په همدې خاطر دوی خپل ماشومان ته واکسین ورکوي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريال خوشحال زلان پر راپور کې اوري.
د طبي څېړنو له مخې د ماشومانو ګوزند د ټول عمر لپاره درملنه نه لري او له بده مرغه په ډیره لوړه کچه ساري ناروغي هم ده. د فرایو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي د معلوماتو له مخې پولیو یا د ماشومانو ګوزند ساري ناروغي ده او دی مخنیوی په پاره دی ناروغي سرایت مخنیوی په موخه هم عامه پوهاوی زیات سي.
موږ د طبي پوهانو یا د ډاکټرانو د نظرونو څخه خبر یو یا معلومات لرو. هغه کسان چې په ټولنه کې مخور دي هغه د دغه پروسې د پاره عامه پوهاوی وکړي ترڅو په شت توګه تدویق سي.
د طب ډاکټران هم ګوزان ناروغي ساري بولي، خو دی سرایت مخنیوی لپاره اړینه بولي چې کورنۍ دی خپل ماشومان او کورنۍ او چاپیریال ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي. ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي آن دی نور نړی خلک له افغانستان او پاکستان څخه خپل هیوادونو ته دی مسافرتونو او یا هم دریابونو للارې دی پولیو ناروغي سرایت څخه په ډار کې دي.
دوی خلکو خپل خلک ورکی دولتونه نه ورکی، دا د دوی لپاره دا مصارف ورکوي چې دوی د ګوزن څخه وساتل شي. دوی دې لپاره کې په دغه شرایطو مسافرتونه ورډیسته هوایي مسافرتونه دي. تاسو په معلومات سره مثلا کابل څخه هر څوک د دنیا هر سره تلای شي، نو هر ځای ته دوی انتقال کوي. دا ویروس تاسو سره انتقالوي او هغه خلک پخته کیږي.
په همدې حال کې د فراد یامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دی په خوا په پرتله اوس خلک په لوړه کچه دی ګوزان ناروغي په خطرونو او پر وړاندې دی پولیو واکسین په ګټو پوسوی دی.
د شو ګټو په ارتباط هم خلک معلومات لري او هم چنین دا په دې باندې خلک پوهیږي چې دا په شکل د موزدي نه ده، د پروګرام موزد نه لري، دا رضاکارانه ده او خلک باید په شکل د رضاکارانه ده پروګرام تطبیق یې خپل کوچنیان لپاره. نو فعلاً دا دوه په دې دوه دلایلو خلک پوسوی دی او فعلاً هیڅ نو ستونزه موږ د واکسین د تطبیق لپاره خوراک نه لرو.
د طب ډاکټرانو په وینا د ماشومانو ګوزن یا فلج ناروغي مخنیوي اصلي درمل دی پولیو واکسین دی او اړینه ده چې هر ځل تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته دی پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل سي.
او دا هم د روان خبرونه ورسته مطلب د کرنې او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د میوې او ترکاریو تولیدات د 30% پورې زیات شوی دی. چارواکي د دې تولیداتو د زیاتیدو دلیل ورښتونه او د اوبو لګولو د پروژو ښه اداره کول بولي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاک د خبريالي لیمی نیازی پر راپور کې اوري.
د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان میوې او ترکاری کې 30% پورې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی رستمی امریکا غږ ته وویل چې سږ کال په یو شمېر ولایتونو کې د انګورو، انارو، هندوانو، خټکیو، مړو او په ترکاریو کې د پیازو او یو شمېر نورو میوو او ترکاریو فصلونه د نورو کلونو په پرتله 2 یا 3 برابره زیات شوي دي.
په ټوله کې په اوسط ډول میوو او ترکاریو کې 30% پورې زیاتوالی راغلی دی او په ځینو ځایونو کې تقریبا 2 یا 3 برابره تولیدات زیات شوي دي.
ښاغلی رستمی وویل چې د اوبو لګولو پروژو ښه مدیریت، بزګرانو ته د مستقیمو خدمتونو وړاندې کول او ورښتونه هغه لاملونه دي چې میوې او ترکاری زیات شوي دي. خو بل خو د تازه میوې او ترکاریو د سوداګرو ملي اتحادیه په زراعت وزارت او په ټوله کې په حکومت نیوکه کوي چې د میوې او ترکاریو د خرڅولو لپاره بزګرانو ته د بازار موندنې په برخه کې هڅه نه ده کړې او د اکثرو بزګرانو تازه میوې یا په ډیره ټیټه بیه خرڅې شوي او یا هم خوشاله شوي دي. د دغه اتحادی او چارواکي حاجی امید حیدری امریکا غک ته وویل
د هندوانو، رومیانو او بادرنګو بزګرانو سکهال ډیره کمه ګټه وکړه. موږ شاهد چې یو من هندوانه په 15-30 افغانۍ خرڅ شوه، رومیان مو من په 30-35 افغانۍ خرڅ کړل. آیا همدا د کرنې وزارت بازار موندنه وه؟ موږ نشو کولای دې ته لاس راوړنه وایو.
خاغلی حیدری وویل چې حکومت د بازار موندنې سربیره د میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره بزګرانو ته سړی خونی جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 کال کې له افغانستانه بیلابیلو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي دي.
او درنډونکو په دې سره د امریکا غا غشنارې جو د سهارنۍ خبری خبرونو مطلب هم پاتورز دل مننه چې تر دې د مامو زمنګ منتیاو کله د امریکا غا غشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وبجو بل کېږي تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې ګو تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ مو نیکمرغه د خدای په امان.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام.